ورکړي د $4 په مقابل کې ورکړي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر خپل سل ورځنی کاری پلان اعلان کړ.
د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکې د قومي جرګو او د قومي شوراګانو
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د دې خبرونه په پای کې یعنی لاتنیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. هله لرو چې ټلیفون به وکړي او د ټاکلي موضوع په اړه به نظر څرګند کړي. څو شیبه وروسته د خبرونه موضوع هم اعلانوم. خو لومړی دا راپور واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د برښنا د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د ملي اردو کوماندو ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د برښنا چارواکو پرون وویل چې دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاستل ویدلې ده. امنیتي چارواکي وایي د ولسوالۍ د سقوط پر مهال په جګړه کې ګڼ شمېر وسلوال چې په حقوق کې بهرنیان هم شامل دي او د ملي اردو څو تنه سرتیري وژل شوي دي. دفاع وزارت وایي تر درې ورځې جګړې وروسته له دې ولسوالۍ د لنډ مهال لپاره تاکتیکي شاتګ کړی دی. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
دفاع وزارت وایي له درې ورځنۍ جګړې وروسته د بدخشان یمګان ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلې چې اوس یې د بیرته نیولو پلانونه طرح سوي دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه یمګان ولسوالۍ ته نږدې پراته دي. زموږ ځواکونه د ساحې په 3.4 کیلومتري کې پراته دي. کومانډو ځواکونه مو هم په سیمه کې ځای پر ځای سوي دي. شغلی امان وویل چې تمه لري په لنډه موده کې دغه ولسوالۍ د افغان ځواکونو لاسته ورسي او د وسلوالو مخالفانو له حضوره پاک شي. د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې په سیمه کې پوځي عملیات پیل شوي او په نتیجه کې وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دغه وزارت وایي دوی هم سیمې ته مرستندوی ځواک لیږلی دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری ازادي راډیو ته ویلي چې یمګان ولسوالۍ له یو کال راهیسې محاصره وه چې اوس هم د دې ولسوالۍ لارې د وسلوالو په ولکه کې دي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان وایي په وسلوالو طالبانو کې چې په یمګان کې جنگیږي بهرنیان هم شامل دي. په هغو سیمو کې د ځینو ترورستانو او طالبانو مشري چچنایان او هغه کسان کوي چې له پولې راوښتي دي. د دوی دقیق شمیر معلوم نه دی. شغلی امان وایي په بدخشان کې غرنۍ سیمې او سخت لارې وخت نا وخت د ځینو سیمو د سقوط سبب سوي دي. په دې وروستیو کې په بدخشان او ورڅیرما شمالي ولایتونو کې ناامني زیاته سوې ده. امنیتي چارواکي وایي په دغو ناامنیو کې د منځنۍ آسیا سختریزي وسلوال هم شریک دي.
له جنگ د سولې په لور د افغانستان د سولې عالي شورا په دوبی کې د طالبانو د استازو او یو شمېر مدني فعالانو ترمنځ د روانو مقدماتي خبرو هرکلی کوي او وایي دا خبرې شایي رسمی خبرو ته زمينه برابر کړی. د وسلوالو طالبانو ویان زوی الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی استازو دا خبري پرون پیل کړې او نن به هم رواني وي. دی وایي دا خبري د نظرونو د تبادلې لپاره دي. راپورونه وایي چې په خبرو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق غیلانی، قطب الدین هلال او قیوم کوچی له طالب استازو سره ناستي. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی په دې اړه له ازادي راډیو سره مرکه کړې ده. د دې مرکې په پیل کې صالح محمد صالح له شغلي فوزي څخه پوښتلې چې په دوبی کې رواني خبري او تر هغه مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبري تر څه حد پورې کولای شي چې رسمي خبرو ته زمينه برابر کړي.
په هر صورت خبري اترې د سولې لپاره ضروری خبره ده. د خبرو اترو او مذاکراتو نه مستقیمو مذاکراتو ته رسیدل هم ستونزمن کار دی. داسې طالبانو مخکې د پګواش د موسسې په وخت کې کومه غونډه کې شرکت کړی و او یا اوس په اماراتو کې بیا د غونډې ته یې امادګي ښودلې ده او یا داسې په ناروې کې دوی له ځینې ښځینهو سره د سولې په هکله خبرې کړې دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه مکوي. خو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري.
فوزي صاحب، ویل کیږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه شیزنه غړو هم برخه درلوده. تاسو له دوی سره خبرې کړې چې دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالبا دوی رښتیا دغه دواړه ښځې ډېرې دني ښځې دي او ډېرې پوه ښځې دي، د خبلخیله او بل نورستاني صاحبه ده. دا دواړه کلي دي د سولې د عالي شورا له طرفه، او د دوی نظریات مخکې هم موږ ته معلوم و چې دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، او په راتلونکي کې د طالبان په سیاسي پروسه کې داخلېږي یا حکومت کې داخلېږي. نو غواړي د دوی په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دوی تعامل له ښځو سره څه ډول وي. نو غالبا دوی سره دوی مهمې خبرې، یو د سولې خبرې، یو بل د ښځو
د دوبی په دغو مقدماتي خبرو کې چې پرون پیل سوي او ټاکل سوي ده چې نن به هم دوام لري، آیا د سولې عالي شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی به هم هغه خلک دی غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تېر مجلس قطر کې دعوت شوي وو، هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي، او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به په دعوت شوي په انفرادي ډول.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی سي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي، او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي، او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمیزه ووځي. زموږ غالب عقیده دا ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
په دوبی کې د غیر رسمي خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر حبیب الله فوزي مرکم الله ازادي رادیو اوریده. سلام سمی له هلمند لیکلي دي، ویل طالبانو سره د سولې خبرې معنا نه لري، طالبان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. غلام سرور صدیق لیکلي دي چې زه ډېر هیله من یم چې د سولې دا غیر رسمي خبرې به رسمي خبرو او سولې ته لار پرانیزي. شفیع جان زادران د خوست له نادر شاکور ولسوالۍ څخه لیکلي، په دوبۍ کې خبرې ګټه نه لري. که تاسو اوریدونکي هم غواړئ چې د سولې د دغو خبرو په ارتباط نظر څرګند کړئ او ووایئ چې دا ډول خبرې به په افغانستان کې رسمي خبرو او سولې ته څومره لاره هواره کړي، نو د 8:30 او 9:30 ترمنځ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، او یا هم د افغان بیسیم د 1973 شمیرې له لارې لنډ نظرونه راولیکئ. ستاسو نظرونه به له 8:30 تر 9:30 پورې په مایکروفون ستاسو خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدئ شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. ساعت 8:14 دی. اوس به هم فرشته جلال زی درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ د سقوط د خبر په اړه مقاله خپره کړې، او په یوه برخه کې لیکلي: بدخشان شاید د طالبانو لپاره تر یوه حده سمبولیک اهمیت لري. بدخشان د افغانستان له څو محدودو سیمو و چې طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول نه ونیولی. ورځپاڼه وایي چې یمګان د بدخشان په جنوب کې پرته ولسوالۍ ده چې په وروستیو دوو کلونو کې د وسلوالو طالبانو نفوذ د زیاتېدو په حال کې و. د نیویارک ټایمز په لیکنه بهرنیو وسلوالو چې د چچنیا او تاجکستان وګړي هم پکې شامل دي، په بدخشان کې د وسلوالو طالبانو د نفوذ له پراختیا سره مرسته کړې ده. وسلوالو طالبانو څه موده مخکې هم د یمګان ولسوالۍ په شمال کې د امنیتي ځواکو پر پوستو حمله وکړه، او د یو شمېر افغان عسکرو سرونه یې پرې کړل. د نیویارک ټایمز په حواله، وسلوالو طالبانو چې تر دې مخکې په بدخشان یا نورو ولایتونو کې کومې سیمې نیولې، په لنډه موده کې بیرته پرېښي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان امنیتي ځواکونه په کندوز کې د وضعیت د خرابوالي له امله نه دي توانېدلي چې په وروستیو میاشتو کې بدخشان ته د ځواکونو د ملاتړ په خاطر اضافي عسکر او پولیس ورواستوي. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په اړه یوه مقاله خپره کړې. ګارډین لیکي چې په افغانستان کې د ښځو د ادبي هڅو د راغونډولو دا تر ټولو ستر ځای دی. د میرمن ادبي بهیر غړي دلته د رایوځای کېدو لپاره، د شعر لیکلو لپاره، هر ورځ خپل ژوند په خطر کې اچوي. ګارډین لیکي چې د میرمن ادبي بهیر بنسټ ایښودونکي به سږ کال د لندن په ساوت بانک سینټر کې د شعر د نړیوال فستیوال له برخوالو څخه وي او خبرې به وکړي. د ګارډین په لیکنه میرمن ادبي بهیر ته د ښوونځي له زده کوونکو نیولې د پوهنتون تر محصلانو د ټولنې له هرې برخې باسواده ښځې ورتلای سي. دا ټولنه په 2012 میلادي کال کې یوې بریتانوي شاعرې او ژورنالیستې الیزا ګرسولد نړیوالو ته ورپېژندله. ګرسولد ګارډین ته ویلي چې د لندن د شعر په نړیوال فستیوال کې د افغان میرمنو د ادبي بهیر د استازو ګډون به د افغانو ښځو په اړه د نړیوالو د نظر په مثبتولو کې مرسته وکړي. ګرسولد ویلي دا ښځې په خپلو شعرونو کې د افغانو میرمنو د ژوند هغه اړخ څرګندوي چې تر ډېره حده پټ پاتې شوی دی، چای د پیژندلو یا څرګندولو هڅه یا جرأت نه دی کړی. د لندن د شعر په نړیوال فستیوال کې به یوه شپه د لنډیو لپاره وي او د افغانو ښځو لخوا راغونډې شوي لنډۍ به وویل شي. ګارډین ورځپاڼې د افغانو ښځو یو شمېر لنډۍ هم خپرې کړي. یوه یې وایي: زما ریباره په ایمان خواره، ایمان دې ګرو کړ د یوې لونګۍ لپاره. بریتانوي ژورنالیستي ګرسولد ګارډین ته ویلي د دغو لنډیو یو لوی کمال دا دی چې موږ ته نړۍ د افغانو ښځو له سترګو راښیي. او د لیتوانیا تریبیون خپرونې افغانستان ته د یوه لیتوانیایي هیئت د سفر په اړه لیکنه کړې ده چې هلته یې له خپلو عسکرو سره کتلي دي. خپرونه وایي چې د لیتوانیا د دفاع وزیر د دغه هیئت مشري کوله او د افغانستان د ملي دفاع د وزارت له سرپرست سره به هم وګوري.
د مشانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون وایي د ښار جوړونې وزارت هغه شپږ کارکوونکي چې د اداري فساد په تور ممنوع الخروج اعلان شوي ول له هواده تشدیدلې دي. دغه کمیسون رئیس ازادي راډیو ته وویل دا شپږ تنه دوه ورځې مخکې تاجکستان ته په تیښته بریالي شوي دي، خو لوی څارن ولی د دغه کمیسون د رئیس څرګندونې ردوي او وایي چې له دغو شپږو کسانو څخه درې هر ورځ د څېړنو لپاره د څارنوالۍ ته حاضریږي. قاسم سولمل په دې موضوع راپور لري.
د مشران جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د حکومت له لورې د اداري فساد اړوند دوسیو نه څارل د دې لامل ګرځېدلې څو فاسد کسان په جرأت سره فساد ته دوام ورکړي. دغه کمیسیون رئیس زلمی زابلی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل هر حکم چې ولسمشر ورکوي باید په جدي توګه وڅاري.
دا مافیا پر موږ باندې نورم جرأت پیدا کوي چې هغه د جمهور امر کوي موږ ته تعقیب عدلي او قضایي لاندې څوک نشي نیولای، ام تشدیدلای سو، ام خیانت کولای سو.
ولسمشر محمد اشرف غنی لس ورځې مخکې د شهر جوړونې وزارت د لسو چارواکو دندې د اداري فساد په تور وځندولې. جمهور ریاست لوی څارنوالۍ ته دنده وسپارله څو د دغو چارواکو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او هغوی ممنوع الخروج اعلان کړي. په دغو چارواکو کې د مرکز د شهر جوړونې رئیس احمد شاه همت، د املاکو رئیس محمد امین امین، د کور جوړونې د تصدۍ رئیس نواز بختیاري، د پلان رئیس ګلرحیم زیارمل، د اپارتمانونو د انسجام دفتر مالی مسؤول امان الله سادات او محمد امین قانې د اپارتمانونو د انسجام د دفتر مسؤول شامل دي. له دې شاوخوا 15 میاشتې مخکې ولسمشر غنی د دفاع وزارت د تدارکاتو د برخې د ځینو کارکوونکو دندې ځکه ځنډولې وې چې د دغه وزارت په دوو تړونونو کې په فساد اشکال بلل شوی و. د دفاع وزارت په برخه کې به وروسته څرګنده شوه چې له اصلي بیو څخه تړونونه سل میلیونه ډالر لوړ شول شوی و. لوی څارنوالي هغه وخت ویلي و چې د دفاع وزارت په تړونونو کې د فساد دوسیه دوی ته نوې سپارل شوی. په همدې حال کې د مشران جرګې د شکایتونو د کمیسیون رئیس وایي چې لوی څارنوالي د شهر جوړونې وزارت د شپږو کارکوونکو د دوسیو په څېړنه کې بې پروايي کړې ده. د دغه کمیسیون رئیس زلمی زابلی وایي دا شپږ مقامات د ځمکې له لارې تاجکستان ته تللي دي، خو د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی وایي چې د دغه مقاماتو څخه درې هر ورځ د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته حاضریږي.
د شرسازی او مسکن وزارت هغه شپږ رئیسان چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ته تحقیق لپاره معرفي شوي و د هغونه درې کسان روزمره څارنوالۍ ته حاضریږي، تحقیقونه ادامه لري.
یو شمېر خلک انتقاد کوي چې حکومت د اداري فساد په قضیو کې تر ډېره مصلحت کوي.
مشانو جرګې همدارس په د لوړو زده کړو په وزارت کې د فساد په اړه څرګندونه کړې دي. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو. د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د هیواد په ګمرکونو کې لا هم اداري فساد شته. اکلیل حکیمی پرون د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل په ګمرکونو کې د اصلاحاتو راوستل یې د پروګرامونو په سر کې دي. ولسي جرګې په همدی غونډه کې د اکلیل حکیمی ترڅنګ د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو په اړه معلومات وړاندې کړل. تفصیلی د اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د افغانستان د مالی وزیر وایي چې په خپلو کارونو کې تر فشار لاندې دی، خو ټینګار وکړ چې د اصلاحاتو د راوستو په برخه کې به هیڅ فشار ته غاړه کې نږدي. اکلیل حکیمی د شنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې په ګمرکونو کې فساد شته او دا یې پر وړاندې مبارزې ته ژمن دی. دی وایي دا چې په ګمرکونو کې فساد موجود دی دا نه ردوم، زه د کار تر فشار لاندې یم، حتی په کابینه او وزیرانو شورا کې فشارونه وي خو زه د فشار لاندې نه راځم. ښاغلی حکیمی دا په ډاګه نه کړه چې کوم چارواکي پر د فشار راوړي. ولسی جرګې د شنبې په ورځ د مالیې وزیر اکلیل حکیمی او د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د کورنیو عوایدو لوړې مالیې او د افغانیو د ارزښت د کمیدو په هدف استجواب کړی وو. د افغانستان بانک سرپرست وویل چې افغانۍ ثابته ده او په نړیواله کچه د ډالرو بیه لوړه شوې ده. ولسی جرګې تیره دوشنبه هم دغه چارواکي خپلې غونډې ته ورغوښتي وو، خو هغه مهال د ولسی جرګې د غړو قناعت حاصل نه شو. د شنبې ورځې په استجوابي غونډه کې هم د چارواکو د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل، خو بیا هم د وکیلانو قناعت ترلاسه نه شو. د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجي ظاهر قدیر له دې چارواکو څخه داسې غوښتنه وکړه. دی وایي د ډېر وضاحت لپاره د مالی وزارت او د افغانستان بانک مکلف دی چې خپل قاطع او د قناعت وړ دلایل په رسمي او کتبي توګه ولسی جرګې ته راولیږي. وکیلانو د مالیې پر وزیر انتقادونه وکړل چې په وزارت او ګمرکونو کې غیر مسلکي کسان ګمارلي دي. له ولسی جرګې پرته عام خلک هم د کابینې له نویو غړو څخه غواړي چې د اصلاحاتو راوستو ته کار وکړي او هغه ژمنې عملي کړي چې د کاندیدۍ پر مهال یې کړي دي.
د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسیون خبرداری ورکوي که د لوړو زده کړو وزارت چارواکي په دې وزارت کې د فساد مخه ونه نیسي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي. په دې موضوع له کابله د رحمت الله افغان راپور واوري.
د پیسو په بدل کې د ډیپلوم ورکړه، له جواز پرته د خصوصي پوهنتونونو فعالیت او د وزارت د لایحې نه تطبیق، له معیار پرته د استادانو په دندو ګمارل، د نړیوال معیار خلاف د لیسانس او ماسټری تدریس، او په ټول هیواد کې د یو واحد تعلیمي نصاب نشتون هغه ستونزې دي چې د شکایتونو اورېدو کمیسون ورنه یادونه کوي. د دې کمیسون رئیس زلمی زابلی د شنبې پورز له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په دې برخه کې دوی کره اسناد هم لري او دغه موضوع د لوړو زده کړو وزارت له چارواکو سره هم مطرح کړی ده.
اسنادونه فرضاً په شکل د جاري په خپل وزارت کې تیار کیږي، د بازي فاکولټو په نمندګي باندې چې هغه سند مر سره موجود دی. اصلا نفر فاکولټي ته ممکن 15 ورځې نه ورغلي، لکه دوی د تحصیل د لیسانس سند ورته جوړ کړی د شپږ ورځو د لور په مقابل کې ورکوي. دا ډیره خطرناکه موضوع ده. یعنی په خپل وزارت تحصیل تعلیم مامورین دا او بعضی مسئولین چرته دي مرتدا شکایتونه رسولی دي چې اسنادونه هم مرتبه لاس کرا کړی دي.
ښاغلی زابلی ګواښ وکړ که د لوړو زده کړو وزارت چارواکي په دې وزارت کې شته ستونزې هواري نه کړي نو عدلي او قضایي ارګانو ته به یې معرفي کړي. د محل په ټول هیواد کې شپږ درس دولتي او یو سلولس خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې فعالیت لري چې څه باندې 300 زره محصلین په بیلابیلو څانګو کې پکې زده کړې کوي چې 40% نجونې جوړوي. د لوړو زده کړو وزارت که څه هم په یاد وزارت کې شته فساد او ستونزې نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو سپارښتنه کوي چې که څوک په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شریک کړي. د دې وزارت ویان عظیم نوربخشوی د وزارت رهبری ژمنه ده چې د لوړو زده کړو په وزارت کې فساد لمنځه یوسي.
فساد باندې یعنی مترکیږي د لوړو زده کړو په وزارت کې، یعنی دلته باید موږ سره دغه مسله شریک سي، عنوانیږي باید موږ سره شریک سي، کنه باید دلته اسناد موجود وي، باید اسناد ډیر معتبر اسناد وي تر څو چې موږ وکولو سو په دې برخه کې هغه جدي اقدامات نظر کې ونیسو.
له دې وړاندې تل داسې انتقادونه موجود وو چې د یاد وزارت چارواکي د کانکور په سیستم او د تحصیلي بورسونو په ویش کې پراخې قانوني سرغړونې کوي، خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې په دې برخه کې ستونزې تر ډېره حل کړي او تیر کال په کانکور کې وزره درغلي کوونکي له زده کړو څخه محروم کړي دي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې حکومت باید په تحصیلي او اکاډمیک موسسو کې د اداري فساد او ستونزو مخنیوي وکړي څو د هیواد راتلونکي نسل له وخت سره سم په عصري علم سنبال او خپل هیواد ته د خدمت جوګه وګرځي.
Azadi Radio.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د سولې او امنیت ټینګښت په هدف په سرحدي سیمو کې د قومونو پر یووالي کار کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل پرون په کابل کې د خپلو راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونو پر مهال وویل کاري پروګرامونه به په سلورو پړاوونو کې عملي شي. نور تفصیل د سید کمال شارف په راپور کې.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سولې په ټینګښت کې د قومونو رول مهم بولي او زیاتوي چې د قومونو د همکاري راجلبولې د راتلونکو کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د شنبې په ورځ د خپلو سل ورځني کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل هڅه کوي چې د جرګو له لارې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي.
لومړۍ برخه د سولې او ملي یووالي د ټینګښت په موخه د قومونو سره اړیکې د قومي جرګو او د قومي شوراګانو د انسجام برخه ده. موږ باید یو اساسي میکانیزم ایجاد کړو ترڅو له قومونو سره زموږ د ارتباط او اړیکې مؤثریت پیدا کړي او یو سالمه هماهنګي رامنځته شي ترڅو وکولای شي چې د ملي اهدافو د تامین لپاره ګډ کار وکړي.
شاغلی منګل زیاته کړه چې په نږدې راتلونکي کې به په ننګرهار، کندوز او هرات ولایتونو کې د قومونو د یوځای کولو او د حکومت سره د هغوی د همکارۍ په هدف لوی غونډې هم راوبلل سي. له دې پرته له قومونو سره د اړیکو ټینګول په سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونې او روزنې د بهیر پراختیا، پر سرحدونو څارنه او د دې وزارت د ولایتي رئیسانو د ظرفیتونو لوړول د سرحدونو وزارت نور کاري پروګرامونه دي. تر دې وړاندې یو شمېر نور وزیرانو هم د راتلونکو سلو ورځو کاري پلانونه وړاندې کړو، خو خلک انتقاد کوي چې د وزیرانو لخوا وړاندې شوي کاري پروګرامونه به عملي نسي. د قومي چارو یو تن افغان کارپوه میر سردار زدران ازادي راډیو سره خبرو کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت پروګرامونو په اړه خوښ شوه او زیاته کړه چې خلک د سولې د تامین په برخه کې مهم رول لوبولای شي.
سوله ولس راوسته شي، نه دولتونه. که چېرته واقعاً د اقوام قبایلو وزارت دا پلان چې دوی ترتیب کړی دی دا په مخبوز وي، زه په دې باندې باوري یم او یقین لرم چې د دې په نتیجه کې به صلح هم راځي، امن به هم راځي، ځکه چې ولسونه هر چا ته رښتیا ویلی شي، په هر چا باندې حکم کړی شي.
ښاغلی زدران زیاته کړی چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د سولې او امنیت تامین په هدف تل له قومي جرګو کار واخلي، ځکه قومي جرګه کولای سي چې د قومونو ترمنځ اړیکې پراخي او د حکومت او خلکو ترمنځ فاصله لرې کړي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. له لنډو خبرونو وروسته میکروفون تاسو ته درسپارو، ځکه چې هره یک شنبه هم دا وخت میکروفون ستاسو وي. اوس به قسیم سولمل د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
ټاکل سوی چې افغانستان او تاجکستان په تجارتي او اقتصادي برخو کې ځینې تړونونه لاسلیک کړي. دغه تړونونه به د افغانستان د اجرایي رئیس دغه دوه ورځني سفر پر مهال لاسلیک سي چې نن دوشنبه شرط پیلوي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع د کاندید وزیر د اسنادو په باب څېړنې پیل کړې دي. جمهور ریاست څلور ولایتونو ته نوي والیان وټاکل. د امریکا بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو وسلوالو پر یو مرکز تثبیت کړی چې د ځایي چارواکو په خبره اته تنه پکښې وژل سوي دي. عراقي چارواکي وایي پلازمینه بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې څوارلس کسان وژل. په مسکو کې څو زره کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته څو له هغه ساینسي مرکزه خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت لخوا تر فشار لاندې دی. د سویس حکومت وایي د دوی یو ډیپلوماټ چې د مسکو، کیف او د اوکراین د روس پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په خبرو کې برخه درلوده استعفا کوي. او د هسپانیا بارسلونا کلب د اروپایي اتلولۍ په پایلوبه کې تېره شپه د ایټالیا لیونتوس ته درې پر یو ماتې ورکړه او اتلولۍ یې وګټله.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت سارون، البته به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. از چند رئیس و از برخ تلاش های برای مذاکرات صلح با طالبان سخن گفته می شود. در قطر، نروژ و حالا هم دبی، شورای عالی صلح افغانستان از این گفتگوها که اکثرا به صورت غیر رسمی برگزار شده استقبال میکند. در تازه‌ترین مورد گفته میشود که شماره از نماینده های طالبان در شهر دبی با برخی از فعالان جامعه مدنی افغانستان گفتگو کردند. طالبان هم تایید میکنند که دو نمایندهشان در این گفتگوها شرکت دارند و بحث ها امروز هم ادامه خواهد یافت. طالبان ایره هم گفتند که گفتگوهایشان به هدف تبادل نظر انجام میشه. گزارش ها میگن که میرویس یاسینی، سید اسحاق گیلانی، قطب الدین هلال و قیوم کوچه در گفتگوهای دبی با نماینده های طالبان شرکت دارند. با باور شما این تلاش ها چی امیدواری براتان داده در مورد تلاش های صلح افغانستان و همچنان ای که چقدر شما رو امیدوار ساخته که صلح در افغانستان خواهد آمد؟ همین است موضوع برنامه میکروفون شما.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار نایمی تاستو ویل چه فکر کهو چه دا غیر رسمی خبری و بالاخره پا رسمی خبرو او دا سولی پا رامستتک منجر شی پا دی اره کولشی سر لدیشی بی آزاری رادیو تا پا دغو تلیفون شمیرو تلیفون را وکی سفر و سوا نهنوی دو سوا دری پینز سوا چلویشت اوی هم سفر و سوا اتا سوا دوویشت و سوا پینز پینزوس هم داراز دا افغان ویسیم پا اتا سوا اتلش میری مشتا لند پیغام یا اسمس راستا ولیش ری دیر آوریدون که دا کار مخیل مخی کرده ری دو دوی پیغامون با هم دخ پروانی پترس که لطاس و آوریدون که سر شریکو.
بله، و لطفاً چیزی که همواره براتون میگیم در پیام هایی که بر ما میفرستین لطفاً از استفاده حروف انگلیسی و سایر حروف خودداری کنین، تنها به دری و پشو بر ما بنویسین به خاطر از این که پیام شما به صورت پراگنده بر ما نبه و بتونیم اونا را به خانش بگیریم. بریم به شنونده نخست ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی
کویسه
جوړو
متاسفانه جمعگل صاحب دوباره تلفن وکي تلفن مقطع شو. بل اوریدونکو ته بنوبت ورکو، مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
روان صاحب تاسو سره همکار ته سلام علیکم. نه غوښمه چې صاحب ولې پیغام څنګه
مې مهرباني کوي شر نه خاصه.
روان صاحب صلح خدا د مملکت لپاره یو کار چې موږ ته آباد دي او مملکت باندې په افغانستان کې د چیر له یو کار وشي مثلا کوم ګروپ نه کنه چې مخالفت طالبان سره.
بله صاحب،
دا ګروپونه خلک تاکل شي مګر د حکومت جوړې قدرت لري، حکومت داخل شي ولایتونه په لاس کې دي او خپل دی په لاس کې دي دا حال مسئولی دا شوی به د طالبان سره خبرې شوی به دا به دیو کنه چې کړیو.
مننه، سلامت اوسه. تاسو نظر مو واردو بل اوریدو کې له رو ازادي رادیو د میکروفون تاسو.
مهرباني سبا فرما.
و علیکم السلام.
څنګه ته خیر ز
سلامت اوسه.
څنګه غواره ولې کولې خاطر پته ما اسکم.
مهرباني کوي سبا.
و چن دې خلک هم زموږه خاطره زموږه ټول ګورو زموږه فکر دا غیر رسمي خبرې دي، دا به رسمي خبرو ته ورکم نه راواره کوي په دغه رقم مونږ د پایلې به ام ځنیولې کواره کاته چې نور ځای کې داسې د سولې په نامه باندې د فکر خلاص او خپل فکر داسې مثبت جنت راوړ. نو دې ته کوم ګورو دا چې څنګه چې دا به نه کوي ولی هغه په دې سره چې جنه کلوار چې دا افغانستان کې د خلک څنګه څنګه د دفتر کناص او ونه غوښته چې افغانستان کې ټول راځي دا وندي ورونه دي چې دا ولا یا خپل نور د افغانستان کې دی دا وخت چې هغه د افغانستان کې ټول ژوند دي چې هغه د بینه څخه دي. نو که چیرې دا خبرې په صداقت باندې کوي نو هغه یا ټول افغانستان کې راځي چې ولی دا خلک چې اوس ټول دفتر تېلي دې ورنه د افغانستان کې د وخت جنګونه چې دی نه کېږي چې برخه کې نه لري او طالبان سره یا د مخالفینو سره دې کاری کې نه لري دې ټول اړیکې د حکومت سره کثیر د افغانستان حکومت.
مننه، سلامات او سید دې لپاره چې ټول اړوند کې نظر څرګند کړي. لطفا لاندې خبرې کوي کور موادان.
بریم بشنوندې بعدی ما بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام په تاسو سره ساروان ته ټول همکاران سلام علي ته له وړاندې کوم څه ونه مله ایمان ولا
شرګان سلامات اوسه مهرباني کوئ
زه مې راځم ساروان سره د افغانستان حکومت سره له چا سره کوم حاجت دا خو یو پاتې نه دا خو په دې لږ کار دی نه دي پښ مو دا ولې دا غنفر مشاسکن دا کوم ګوند په دې دا چې ټول په اړه دا نظر دی
صحیح مننه بل اوریدون کې لرو مهرباني
بفرمایئ سب رادیو آزادی است
وعلیکم السلام سلامت و صحیح مهربانی کوی مهربانی مهربانی کوی صاحب
مشکل مدا دغم دغه دی ری چې څه شنو ما دغه څه چې څه دې خبرې کوم غوښمن چې نن ته دغه څه یو دی دغه څه یو دی چې تاسو دې څه شنو او اولان چې موږ دا د تاسو سره سره واجب دم یو موږ څه لکې دا سره واجب سره دم کوم چې دا افغانستان د تاسو سره د موږ دغه راځي ورته دا دم وکړي
صحیح
په دې سره
بله ډیر مننه سلامت اوسئ
تشکر سلامت باشین برخه پیام های هم از شنونده ها داریم خیلی پیام ها زیاد هستن چند تاشو به خانش میگیریم اما پیش از او یک شنونده داریم خیلی منتظر موندن بعد از او پیام های شما بفرمایید سب رادیو آزادی است مهربانی سب
مهربانی
آواز داری
بله سب آواز مو او رو مهربانی وکی
خبرم دا کول شروع را دستور خبر خو بکمنی یا اصوله که دا آقا خیر یا نمیش خالق مرگفتن دا آقا کچ بس دید اشتینه سر دستور خبری پر مخلیس که کم مقصد دا آقا چوانه که مثلا که دا اولست و بیر در پدر دی او افغانستان کود کسوی دی آره ترد چیوی دا ایمان آسر ایمانداری سر رسول پر مخلیس دا نظر مدید
سلامت و سید در من چه پیغامونه به ولولو بیا با تصاوردون که تا دوباره نوبت در کن
بله عبدالحد از ایراد نوشته کرده که تلاش های صلح باید نتیجه مثبت به همراه داشته باشه جمعه خان از کابل هم در پیام خود نوشته کرده که باید این گفتگوها به صورت رسمی و عملی صورت بگیره چرا که در گذشته این گونه تلاش ها و گفتگوهای غیر رسمی نتیجه خوب به همراه نداشته و آجی فضل الله از مزار شریف نوشته کرده که نخست باید از لحاظ نظامی نیروهای افغان طالبان را خیلی ضعیف بسازند سپس اونا خودشان به مذاکرات حاضر میشوند
وحید الله فطرت لشکرغالی کلی مش هم ډیر خوش یو چیل طالبان سره د سولی خبري روان دي عبدالحد افغان هم له هلمند لیکلی که حکومت دایمی سوله نشی راوستلی نو لشته لژدی در روژه په میاشت کې اور بند وکړي محمد ایوب د هلمند له سنگین څخه لیکلی زما په نظر د طالبان او دولت د سولی غیر رسمي خبري به نتیجه ورنکړي قاری آغا شاهی سارانی د هلمند له سنگین څخه لیکلی دی وای غیر رسمي خبري چې په خارجي مملکتو کې کیږي دا به زما په اند څه ګټه ونه لري دغه مرکه چند صرف خپل شخصي اغراض لري نصیب الله زابل مرکز کلا څخه لیکلی گوند خدای وکی سول راسی او خبری رسمی سی شمس الله حمله زابل لیکلی وای په دوبهی که دا خبری هیڅ نتیجه نه لري سول نشی راتلی بل اوریدون که رحمت الله محمدی لکندهار لیکلی وای د سول خبری د هیواد په ګټه ندی عجیب خبره ده لکندهار لارغستان ولسوالی څخه کمال الدین سپان لیکلی دی وستوال سول نکوی په دې خبرو اعتبار نلرم او اتو اولا عمر هم لکندهار لیکلی سولم و ارمان دی خو که رشتینی او بیطرفانه کار ورته وسی انشاءالله بریالی توب ترسیده شی علی خان هم لکندهار څخه لیکلی چی ده سولی خبرو تا خو خوشحاله دی لیکن دومره خوشحاله دی لکه روژماتی تا چی لکه روژتی چی او بو تا تجیبی او صدیق لیکلی دی چی ده مرجی لولسوالی چه خلبته وی ده سولی خبری که رسمی وی یا غیری رسمی وی فایده نلری
بله تعداد از شنونده های ما خوشبین و تعداد دیگر چندان امیدواری ندارن ببینیم این شنونده ما چه پیام دارن بفرمایید سب رادیو آزادی است
و علیکم السلام
مثلا
سلامت اوسه عمل ته پرېږدئ ځکه چې نور اوریدونکي هم منتظر دي. کور مو ودان چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني
وفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است، مهرباني کنن. بله صاحب،
بله اورو، مهرباني کوئ صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. بله صاحب، اورو خبري وکئ. خیر، بل اوریدونکي ته نوبت. بله بله بله، مهرباني. دوباره ټلیفون وکئ کله چې مو موضوع واوریدله چې موضوع څه ده، بیا ټلیفون راکوئ. د یوه اوریدونکي وخت مو ونیو. کور ودان له تاسو بل اوریدونکي ته ورسو، مهرباني.
بفرمایئ صاحب.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
دا د سولې خبرې چې دي، ځان دا به خاص ګټه نه ولري. سوولې هم دا خبرې دا دوه کاله کېږي چې چېرته موږ هېڅ نتیجه حرکت ورسې په نظر ته اوس به نتیجه ورکړي.
نه، موږ خو نظر نه څرګندو. نظر ستاسو دی، په دې خپرونه کې ستاسو حق دی چې نظر څرګند کړئ. لیکن یوه خبره ده، تاسو وایئ چې په تېرو څو کلونو کې د سولې خبرې کېږي، هېڅکله هم نه دي شوي. همیشه یې وړاندیز شوی دی، غوښتنې شوی دی چې د سولې خبرې دې وشي. دا اول ځل دی دا سږ کال چې یو څو غونډې وشوي، البته غیر رسمي او مقدماتي خبرې شوي دي. نو ځینې خلک لکه څنګه چې دي واورېدل، ځینو اوریدونکو هم ورته اشاره وکړه، دوی هیله لري چې دغه ابتدایي او مقدماتي او غیر رسمي خبرې به په رسمي خبرو بدل شي، او رسمي خبرې به هم بالاخره په سولې.
بله، ای که شما چی نظر دارین در مورد از اینکه تلاش های غیر رسمی سال به کجا میرسه و چی امیدواری برای شما داده؟ آیا فکر میکنین که این تلاش ها کامیاب خواهد شد و افغانستان بالاخره صلح را تجربه خواهد کرد؟ میتونین نظر خود را با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان از طریق تلفن های افغان بی سیم تان پیام های کوتاه به شماره 818 فرستاده میتونین برای ما. حتما پیام هایتان را در جریان برنامه به خانش میگیریم. بریم به شنونده ما از طریق تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی صاحب.
سلام علیکم. سلام علیکم سروان صاحب، تا تو زادی را دو کنان تو تول سلامون را نیکم.
سلامت و سه، مهربانی کوی.
نما نظر برو دا سولی بارا که دا سولی خود خود دیر خوش بینم، لیکن یو نظر لرم از سولې بارکه.
مهرباني.
نظر می داد د افغانستان حکومت هیڅ کله سوله نه غواړي. دوی دروازه چې موږ سوله کوو، یار مخکې طالبانو دا ویلي وو چې سوله په قطر کې مخکې رئیس جمهور رد کړه، او دا وریم دی سوله بس رئیس جمهور په دروغ وایي چې موږ سوله کوو، هیڅ سوله نه غواړي دوی.
صحیح ده، ستاسو نظر واورېدل شو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني کوئ.
بفرمایئ صاحب.
مهرباني صاحب.
بفرمایید صاحب، صحبت کنین. مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی.
در شروع من لگرار در شروع ما زمان نظر داده از سالان تون زدیر از دو کلتان که وریزیم بودا بعد سلام زمان نظر داده از تالیف صبح به بده تول افغانستان پاکی به تول افغانستان و شمدی پاکی زده پاکستان سهیلا او باید افغانستان حکومت دیل بیزه و خورنکا و دیخ بوشی دیل بیزه خبر لوقت مگوانگا.
صحیح، مننه چې تلفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو، سلامت اوسئ، مهرباني.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
رحمانی هم د هلمند است.
مهرباني کوئ.
زما فکر سره دا جګړه دا سوله هغه څه کوي چې دا جګړه پیل کړې ده. جګړې مشرتوب په لاس کې ده، پلان په لاس کې ده، مشرتوب نه دی. دا خارجانو دستور د خارجانو کار دی. که طالبان که حکومت د نور چا په لاس کې دي، نو افغانان ناستې څه د ګټې ماته را معلومېږي. زما فکر سره خو ګټ نه لري د افغانانو نسبه دا خلک چې جګړه په لاس کې هغه خلک
مننه سلامت اوسئ صحیح ستاسو دا نظر واوریدل شو بیرته مه تکراروئ بل اوریدونکي لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو
بفرمایئ مهرباني کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام سلامت اوسئ مهرباني کوئ
دا ورز مثال ننګرهار چمتالی خرګوډي خبرې کوم دا د سولې خبرې چې هغه کیږي او قطر دا بل څه مثال او بیا دا ډېره ښه خبره ده ښه نتیجه ورکې دا یو کال کې دونه پرمختګ شوی دی او دا تعالی یو کس یو انسان ته سوله رسي
بله بله مننه چې ټلیفون مو
تشکر شنونده داریم و بعد از او برخی پیام هایتان که فرستادین بر ما بفرمایید سیب رادیو آزادی است مهربانی
خبری وکی صاحب
لطفا صحبت بکنین
دوی خبری و نکره پیغامونو بولولو
بله عبدالرازق صاحب زاده از ولایت لغمان ولسوالی علینگار نوشته کده تا زمانی که بالای پاکستان فشار وارد نشه گفتگو با طالبان هیچ فایده نداره چرا که پاکستان گروه دیگر را خواهد ساخت مولوی از هرات نوشته کرده که باید در افغانستان صلح و آرامش به اما گفته جنگ سالاران صلح نمیخواهند شما محمد از سنگین در پیام خود نوشته کرده ما صلح میخواهیم در هر جایی که مذاکرات شوه ما خوش میشیم
در زابل ولایت مرکز کلات څخه محمود غزنوی لیکلی دی وای صلح په افغانستان کې هغه وخت راتلی شي چې د نن په افغانستان کې داسې غونډې وشي پښتني لیکلی دی له نامعلوم ځای څخه و د غیر رسمي خبري به هغه وخت په رسمي خبرو بدل شي چې بهرانیان اجازه ورکړي د زابل مرکز څخه محمود په بل پیغام کې هم امغه خبره مخکنی تکرار کړې ده ویلي چې په داخل کې د خبري وشي عبدالواسیل هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر لیکلي دي وایي د افغان حکومت نه غواړم چې د طالبانو سره دي ژر تر ژره رسمي خبري پیل کړي بل اوریدونکي له کندهار لیکلي دي او نوم یې نه دی لیکلی وایي طالبان ډلې ډلې دي نو ځکه سوله نشي کېدای نیک محمد له هلمند لیکلي ولې طالبان سوله نه کوي د پاکستان طالبان تر سوله نه کوي دوی فعلا د پاکستان تر فشار لاندې دي یعنی منظور یې دا ده چې دغه غیر رسمي خبرې د پاکستان د فشار په نتیجه کې دي او شبیر له زابل لیکلي فکر نه کوم چې سوله دي په افغانستان کې بېله دي چې پاکستان پکې ګډون ولري راسي ځکه دا جنگ پاکستان جوړ کړی او سوله به د پاکستان په خوښه راځي
تشکر میکنیم از این شنونده ها که بر ما پیام فرستادن بریم حالا هم شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم بفرمایید سیب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
مهربانی
بله سلام علیکم
سلامت و سیب مهربانی
سلام سیب
آوری بله سیب مهربانی کوی
بله سیب
کاملان در پروانه خبری کوم ما نظر خود داده چی صلح دغه تا دې او لازمی خبره دا د ټول ملت د خیر لپاره ده او کوم خبره چې روانې دي دا ډېر څنګه د نیک پال باندې شي
بله
سلامت اوسې مننه ستاسو پیغام هم دومره و بل اوریدون کتاب نوبت ورکو ازادي رادیو
بفرمایئ سیب رادیو ازادي است برنامه میکروفون شما
بله سربان سر خود سلامون ستا سلام کرد طول اوریدون کتابلندی کوم از یزیلی
مهربانی کوی عجی سیب
کاروان صاحب دا نوې ډیالوګ چې د افغانانو تر مابین شروع شوی دی دغه ټول د امیدوارۍ په سترګو ګوري بلکې دغه غیر رسمي خبرې چې نن په دوبۍ کې کېږي او مخکې په هغه نورو فعالیت کې وشولې نو خدای ته مو امید شته چې پروردګار عالم رسمي خبرو ته لاره پرانیزي او افغانان په یوه نیز باندې سر راټول شي او یو سولې ته یو تلپاتې سولې ته ورسېږي امید به خدای ته شته خدای دې وکړي چې دا خبرې سولې رسمي خبرو ته راوګرځي او د طالبانو مشران هم د خبرو میز ته راشي او د افغانستان حکومت هم د خبرو میز ته راشي او خپل هغه شخصي ګټونه تیر شي او د افغانستان ولیاو هغه ملي ګټې په نظر کې ونیسي دا زما نظر
سلامت اوسئ مننه بل اوریدونکي لرو
بفرمایید صاحب. نه تماس از شنونده ما قطع شده. مریم از کابل در پیام خود گفته که نباید حقوق زنان قربانی تلاش‌های صلح در افغانستان شود. شاه محمود جویا از پروان نوشته کرده که امیدواری ها برای صلح زیاد شده به خاطر از اینکه گفتند حکومت به صورت درست و به سمت درست روان است. و دکتر حفیظ الله از جلال آباد نوشته کرده که چی رسمی و چی غیر رسمی، البته در مورد مذاکرات باید طالبان صلح را بپذیرند.
زین الله پکتیکا څخه لیکلی دی وای چې ترڅو چې د طالبانو مشران له تور لست نه وي وتلي، هیله نه لري چې رسمي خبرې دی طالبان وکړي. سلام نصیر احمد، وبښې نصیر احمد دی، اول سلام لیکلی دی. له نامعلوم ځای څخه لیکلی دی وای فکر کوم چې سوله دی وشي، او ځکه چې په دې کې د پاکستان ګټه هم ده. بشیر احمد له هلمند لیکلی دی د غیر رسمي خبري به ان شاء الله امید شته چې په رسمي خبرو بدل شي. خیرالله افغان له کندهار څخه لیکلی تر څو چې پاکستان د افغانستان څخه لاس وانخلي سوله موله نشته. او بل اودون کې عثمان خروټی له کندهار لیکلی د طالبانو سره ټولې خبرې د افغانستان په ګټه دي، هغه که رسمي وي او که غیر رسمي وي.
تشکر میکنیم از شنونده ها. بریم از طریق تلفن داریم برخی از دوستا رو. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم، زور بخیر، پاسخ هستید.
سلامت و سیمی ربانی.
نزد خدا وایم چه پدی رقم من به سول خمیش را کلای چه کلش طالبان کمی هم نوکلی ای او به مقابل که غریان و پیلی چاشی سرسل کی بی او په شهرت باندې راځي د دې قسم باندې قطعا هم سره نه کېدلی شي او نه به د چېرې لپاره نکنت.
صحیح ستاسو نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ صاحب. بفرمایئ صاحب، مهرباني کنین.
الو، السلام علیکم.
و علیکم السلام.
آزادی رادیو را وروره.
مهرباني کوئ صاحب، آزادی رادیو را
وروره. تاسو ته تاسو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې لري وړاندې کوم. زه نیازه ما د لغمان ولایت نه دا ټول په بار کې ما دا نظر دا د دې مونږ باندې ورنه منځي نظرونه ورکي مکه وي بخښین دی. بل څه په خوله خبرې کولې دا دې افتخار شو سبانان په خپل سره کېنی مخامخ غیر رسمي که رسمي ټول افغانان دي پروا نه کوي که نن غیر رسمي سبا به رسمي زما خو زه دې ته هغه یم زیات خوشبیني ما چې وکولی شي دې دغه مونږ ورنه راولي په کابل کې ورته برابر کړي همدلته ورسره نږدې په نږدې علما دغه سپینګیري قوم مشران ټول سره کښېني دغه موضوع بیخي داخل نه حل شي. زه په دې نظر یم خدای دې وکړي چې دغه خبرې پیشرفت وکړي او ښه نتیجه نو د افغانستان په سولې په هیله باندې وپخدای هم سپارم.
سلامت اوسې، مننه.
مهرباني صاحب، تشکر. بریم به یک شنونده دیگه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلامونه، سلام ستا تا همکار در ټولو اوریدونکو ته سلام زازیم بچیان.
مهرباني کوي زازای صاحب.
ورو رسول خو هغه وخت راتللی شي چې قومي مشران یو بل خوا نه اوربن وغواړي او ضمانتونه ترېنه واخلي. دغسې نه شي کېدلی چې یو راپور د تاسو د ریادو د لارې نه اورو چې شل طالبان ووژلی شول او بل راپور واورو چې د سولې مطلب راپور اورو او بلې خوا حکومت دونه تېر سرتېري ووژلی شول. نو دا د یو په بل د زړونو نه زخمونو نه مالګې جوړول دي، بیا به څنګه سوله را شي؟ او پاتې شو دغه ملکونه که چین دی که سعودي دی که کویت دی که قطر دی، دلته دا جنګوي مونږ څوک دا جنګوي ماندوی بیا مونږ ځو هلته سوله کوو؟ ولې د خپل خړ پر کابل چې افغانستان کې ولې دلته مونږ سوله نه کوو؟ که واقعیت سره مونږ افغانان ځانونه ماري پکو. دا خو یو پروسه ده، یو تجارت دی چې روان دی. دا کویت کې دا تر خلاص کړه، په قطر کې خلاص کړه، په سعودي کې خلاص کړه. دغسې سوله به هېڅکله را نه شي. هماغه خلک مونږ جنګوي او هماغه خلک هلته مونږ دفترونه خلاص کړي او خپل افغانستان کې دفترونه خلاص کړي.
صحیح، مننه، سلامت اوسئ.
تشکر، مهربانی صاحب. برخی پیام ها را هم داریم، اما پیش از او یک شنونده را بگیریم که خیلی منتظر ماندند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، مهربانی کنین صاحب.
مهربانی کنین صاحب.
دروانه مله چې قدرت پیدا کلاس ولا کړی دې خو بصوله ولا کوم
دوی. صحیح، مننه چې ټلیفون مو کو وستو پیغام.
بله، عبدالناصر خپلواک از ولایت هلمند در پیام خود نوشته کرده که طالبا هیچ وقت به تلاش های صلح عمل نمی کنند. الهی بخش نظامی یکی سربازان اردوی ملی از ولسوالی مارجه ولایت هلمند گفته که از رهبران حکومت وحدت ملی میخوایم که از این زیاد فریب وعده های ویمنی پاکستان را نخوره، چرا که گفتن بالای از کشور هیچ اعتبار نیست، البته بالای پاکستان. و زینالدین از ولایت قندهار در پیام خود نوشته کرده که صلح افغانستان مربوط به پاکستان میشه و چرا که طالبان در همین کشور پرورش یافتن.
بله دیر وقت هم نلور مخکنی آوریدون که اول چه وای جنگ روان دی پر اسی حالت که پس صلح بانی باور نلری که چه تا جنگ نوی او یو بل سره وژل نه نو بیا به د سولې خبریم نه کېدی او نه به چا یې ضرورت یادونه کوله. د کندهار له ډنډ ولسوالۍ څخه مرتضی خان قلمزوی لیکلی دی وایي په وعدو باور ونه کړی، ځکه دا هغه نواز شریف دی چې ویلی چې د افغانستان ملي اردو مې له منځه یوړه. جلالی له کلات لیکلی دی وایي غیر رسمي خبرې د وخت ضایع کول دي. حافظ حبیب الله امانزی د هلمند له سنگینه لیکلی دی وایي د سولې خبرې باید عملی ډول پیل سي، موږ داسې ورته تږي یو لکه روژتي چې د روژه ماتي په وخت اوبو تیبي.
بله ببینیم شنونده های ما از طریق تلفون چه پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی.
سروان تنور صدیقی خبری کوم به پکتیا ولا دریو زده ول سوالا.
مهربانی
کوم دوستان ته سلام و احترامات کوم. کوم عرض می داده چې اول خو په افغانستان کې هر څه کې ماتي خو مار جوړ لوي نه ډیر ارزانه دي، او خو که دغه نسخه استعمال شي چې هر سره خپل افغانیت د اسلامیت په مخ کې د هندارې په شکل کېږدي او د خپل مخ ورکې وګوري زه د دې خاورې اصیل بچایم، نو هېڅکله په افغانستان کې جنګ ژوبله مرګ پېښ نه شي، ځکه چې هغه امکانات چې ګوانډي ملکونه او نور ملکونه ویر کوي په افغانستان کې تخریبي اعمال ترسره کېږي. نو ښه خبره دا ده چې دغه امکاناتو نه تیر شي، پردی لمسول ونه مني، د خپل افغانیت اسلامیت د هندارې په شان خپل مخ ورکې وګوري، انشاءالله هر وخت سوله ده او خپل ملک ته او خپل اسلامیت ته افغانیت به وفادار پاتې شو. ما هم دومره وایم او بس.
سلامت اوسئ صدیقي صاحب. بل اوریدونکی لرو. مهرباني.
مهرباني صاحب بفرمایئ.
السلام علیکم. لایمیشه.
سلام صاحب. مهرباني بفرمایئ.
سلام صاحب. تاسو د مینه او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. مهرباني.
سروان صاحب زه ډېر خوشحاله یم چې په دې تورو کې د صلح خبرې اورم، او ډېر زیات خوشحاله یم چې زمونږ ډېرې تکړه خوښې دي. نن زمونږ د طالبان ورونو سره د صلحې په باره کې دا څو ورځې خبرې کوي، او امید لرو چې دا لاره رسمي خبرو ته خلاصه کړي، او د تا څخه هیله لرو چې رسمي خبرې وشي، او زمونږ د طالبان ورونو څخه دا هیله چې دوی بعد د خیر سره نور افغانستان د صلح راوړي. صلح د خدای او د وطنونو په لاس کې ده، او دوم زمونږ صلح د پاکستان او امریکې په لاس کې ده او د انګلند په لاس کې ده، چې دوی د ملک ته بعد صلح راولي. د افغانستان خلک د څلوېښت کاله د نه دېرش کاله ډېر زیات